شپږ بجې شوې. احمد شبرم د ازادي راډیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. لمړی هم خبرونه. د طالبانو د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي په کابل کې د پاکستان سفارت له شارج د افیر سره د غونډې پر مهال ویلي دي چې د تورخم دروازې بندېدل جګړې او تاوتریخوالی د حل لارې نه دي او د ده په وینا واړه مسایل باید د خبرو اترو له لارې هوار شي. د طالبانو د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت سرپرست مولوی عبدالکبیر د پاکستان له شارج د افیر عبدالرحمن نظامانی سره پرون د لیدو پر مهال دا هم وویل چې په تورخم کې باید د ویجاړوونکو اقداماتو مخه ونیول شي. د دغه وزارت په اکسپانه کې د وزیر په وینا راغلی دي چې د تورخم دواړو خواو ته په زرګونه مسافر او ناروغان انتظار دي، همدارنګه د سوداګرو مالونه بند پاتې دي. مولوی عبدالکبیر زیاته کړې چې په دې برخه کې باید جدي اقدامات وشي چې په خبرې دواړو خواو ته زیان ونه رسی شي. تمه ده چې د حج په راتلونکو مراسمو کې له افغانستانه 1500 کسان ګډون وکړي. د طالبانو د حج او اوقافو وزارت سرپرست نور محمد ثاقب پرون په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې په راتلونکو 1400 کال کې افغانستان ته د 1500 کسان ونډه ورکړل شوې ده. د شاهل ثاقب په وینا حج ته د یو نفر د سفر لګښت تر 2,200 افغانۍ ټاکل شوی دی. د حج او اوقافو د وزارت په وینا هغه کسان چې حج ته ځي له یکشنبې د قبل 19 کولی شي چې د حج د تک تعارفه په مرکز کې له وزارت او په ولایتونو کې د دې وزارت له ریاستونو ترلاسه کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په فراک ولایت کې د ژوندي سارو د تصویرونو د خپرېدو له اعلان وروسته د دغه ولایت ملي تلویزیون خپرونې راډیوي شوې دي. د خبریالانو مرکز د پنځم به ورځ نه وخته په یو بیان کې د فرا د نننه د وی سرچینې په وینا خبر ورکړ چې د دغه ولایت د تلویزیون خبرونې درې دلې دي او د راپورونو یوازې ژغ خبرې شي. په فرا کې یو سمیس خبریال دغه مرکز ته ویلي دي چې تر اوسه د خصوصي رسنیو پر خبریالانو دا فرمان نه دی عملی شوی، خو د ده په وینا په سیمه کې د طالبانو چارواکي تصویري مرکو ته نه حاضري شي. د اردن ځواکونو د قاچاقبرو له وسلوالو ډلو سره د نشټو خبر ورکړی. دغه ځواکونو په یو بیان کې ویلي دي چې قاچاقبرانو د پنځشنبې پر ورځ هڅه کوله چې د سوریې له شمالي پولې د اردن خاورې ته داخل شي چې مخې ونیول شو. د بیان له مخې د نشټې پر مهال څلور قاچاق کوونکي وشل شوي او یو شمېر نورې بیرته د سوریې خواته تښتېدلې دي. د اردن پوځ وایي چې یو شمېر مخدر مواد هم ترلاسه کړي دي. د اوکراین د اپوزیسیون مشرانو پیترو پروشنکو او یولیا تیموشنکو په دغه هیواد کې د روسیې د بشپړ یرغل په ترڅ کې د انتخاباتو د ترسره کېدو احتمال رد کړ. دوی دا خبره وروسته تر دې وکړه چې رسنیو راپور ورکړ چې امریکایي چارواکو په دې اړه له دوی سره خبرې کړې دي. پخواني ولسمشر پروشنکو او پخواني سرپرست تیموشنکو چې د اپوزیسیون تر ټولو با نفوذه څېرې پیژندل کیږي پرون وویل چې ټاکنې باید تر سولې وروسته ترسره شي. پروشنکو په خواله رسنیو کې دا تایید کړي چې له امریکایي شریکانو سره اړیکه نیولې او له هغوی سره پر دوو ټکو امنیت او د ځواک له لارې په سولې ټینګار کړی دی. پولیټیکو چاپی خبرونې راپور ورکړی دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ څلور جګپوړیو غړیو له پروشنکو او تیموشنکو سره د انتخاباتو د ترسره کېدو په خاطر په پټه لیدلې او خبرې کړي دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. په دې خبرونه کې له تورخم څخه په سلګونو کورنۍ د نشټو له امله د خپلو کورونو پریښودو ته مجبور شوي دي. دا لانجه دوی اونۍ مخکې څرنګه رامنځته شوه؟
د افغانستان د سایر نه یوه د نوې مورچې جوړې دي، نو دوی داسې خبر کوي چې هغوی ته مونږ وویل چې دا ما جوړوي.
البته دا د پاکستاني لوري دریځ دی. داسې راپورونه خپره شوي چې امریکا ته به د افغانانو او پاکستانیانو په ورورتک بندیز ولګول شي. په کندهار کې مو د چرګانو یوه فارم ته ورولو. د کندهار د چرګانو د فارمونو د اتحادیو د مسؤلینو څرګندونې لرو. د دوی له لاسته راوړنو او ستونزو مهم خبرو. دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په تورخم کې د طالبانو د سرحدي ځواکونو او پاکستاني پوځانو ترمنځ د جګړو له امله په سلګونو کورنۍ لخپلو مینو بې ځای شوې دي. د دې بې ځای شویو کورنیو یو شمېر چې د ننګرهار د لالپورې ولسوالۍ ته کډه شوې دي تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په خیمو کې اوسېږي او له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو د چارو وزارت سرپرست له پاکستان غوښتي چې ستونزې دې د جګړې نه د خبرو له لارې هوارې کړي. په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر ځینې چارواکو ویلي چې په تېرو 15 ورځو کې د نشټو له امله تر زرو زیاتې کورنۍ بې ځایه شوې دي. فیروزه عزیزی راپور لري.
تورخم کې پر ډیورن کرښه د وروستیو نښتو له کبله په بې ځایه سویو کې نوي زیږیدلي ماشومان، ښځې، پخه عمر لرونکي نارینه او ناروغان شامل دي چې وایي له سختو ستونزو سره مخ دي. له دوی څخه یو شمېر د پنجشنبې په ورځ ناوخته د مارچ په شپږمه ازادي راډیو ته وویل چې حتی د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري او ماشومان یې وږي دي. له تورخمه د ننګرهار ولایت د لالپورې ولسوالۍ دوسرکې سیمې ته له جګړې کډه سوې یوې مور چې اته ماشومان لري او وروستی ماشومې میاست مخکې زیږیدلی د نوم نه خپرولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
سخت تکلیف سره مخته ماشومان او مونږ سره یوه نشت ماشوم اوس په ری کې د خپل چې سخت مجبور نه ده څلور ورځې داسې مریضم دی ښه او چې دومره تشه نشته چې زه د ماشومان او قبل روژم چې لږ تشه یې هغه ماشومان او لور کړګونې هغه مونږ سره نار ناست دي خواړه نشته دا سخت مشکل سره مخ یو دا یوه وړه مونږ ډېره ناجوړه ته د درې کالو چې دا هم سخت ناجوړه دی پوز یې روان دی او سینه یې خراب دی اوس مونږ تا غوښتنه ده تر چې مونږ سره مرسته وکړو باران او مبل وي ګاش په ټوله په ځمکه
د تورخم یو بل اوسیدونکی فرمانشا چې د خپلې اته کسیزې کورنۍ سرپرست دی وایي چې دی یوازې په کور کې دی خو خپله ټوله کورنۍ او کلیوالې لالپورې ولسوالۍ ته کډه شوي او اوس تر خیمو لاندې دي. د هم د خپلې کورنۍ د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
او وڅې دي ټول په خیمه کې ژوند کړه هیڅ څه ځکه درغل نه کې سیمون د شپې خپل شپې وو دوه بجې د ځینې کال واښ پوسټ کړه تقریبا دوه بجې ځین شروع شو ټول وته د ځینې چا هیڅ سنس سره ویني وو د دې په خاطر باندې خپل ژوند سره ولا چې وس مخ بس موږ هغه وو چې وو ساجي د مرستې را سره وشي ځکه چې وسه ته وبل شته خو شه دا پاکي وبني د سیمې وبني کنه دا ټول مشکل نه بل اوایې حدا خیمه کې ساتل کیږي
په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنری یو ان ایچ سی آر یو ځای چارواکي د نوم او غږ نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 15 ورځو کې له جګړې مخکې او وروسته له تورخمه د ننګرهار د لالپورې ولسوالۍ او ځینو نورو سیمو ته له زرو سیاتې کورنۍ بې ځایه سوي دي. د یو ان ایچ سی آر دغه چارواکي زیاته کړه چې لا تر اوسه په یاد ولسوالۍ کې راکډه شویو خلکو باندې 300 خیمې ویشل شوي خو تاییدوي چې لا هم په کافي اندازه دغو بې ځایه سویو ته اړینې مرستې نه دي رسیدلي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویاندویانو په دې اړه تر اوسه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي نه دي خو په تورخم کې ځایي چارواکو ځینو کورنیو رسنیو سره خبرو کې ویلي چې هڅه کوي د بې ځایه سویو ستونزو ته رسیدنه وکړي. دغه راز د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو وزارت سرپرست مولوي عبدالکبیر په افغانستان کې د پاکستان له شاه ظفیر عبدالرحمن نظامانی سره د پنجشنبې په ورځ د لیدو پر مهال ویلي چې په تورخم کې د ویجاړونکو اقداماتو مخه باید ونیول سي. نوموړي دغه پاکستاني چارواکو سره خبرو کې زیاته کړې چې جګړې او د تورخم دروازې بندول د حل لار نه دي او باید رامنځته سوي جوسي مسایل ورسره د خبرو له لارې حل سي. د ځایي خلکو د خبرو پر بنسټ په تورخم کې د پاکستاني پولیساتو او طالب ځواکونو ترمنځ جګړې د پنجشنبې په ورځ د سهار تر څلورو بجو هم دوام درلود. طالبانو تر اوسه د دې نښتو په ترڅ کې د یو کس د وزل کېدو او اتو تنو د ټپي کېدو تایید کړی دی. د یادونې ده چې د فبروري له 20مې راهیسې له هغه وخته چې په تورخم کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د مورچلو د جوړولو پر سر شخړه جوړه سوې دا دریم ځل دی چې یو پر بل د سپکو او درنو وسلو بریدونه کوي.
د تورخم لاره د پاکستان حکومت د مارچ په 20مه یعنی پوره دوې اونۍ مخکې بند کړه. په دې اړه چې دا پریکړه څرنګه شوې ده احمد تکل د مرکې په پیل کې د پښتونخوا په ایالتي اسمبله کې د وزیرستان د پخواني استازي میر کلام وزیر نظر پوښتله.
د افغانستان د سایډ نه د امارت اسلامي د خوان آلته یو د نوې مورچې جوړې دي. نو دوی داسې خبر کوي چې هغوی ته مونږ وویل چې دا ما جوړوئ ځکه چې هلته نوي تاسیسات د دواړو غاړو نه اکثر به مخکې جمهوریت په وخت هم اوس هم چې جوړېږي نو د دوی په منځ کې اکثر مسله سره پرې راځي. نو دا سو ایل سی جی چې پاغه باندې هغه کار نه دراولو نو دا چې بیا غنه دی غپور را ورسیده.
هغه ځای چې د دوی په وینا طالبان غواړي پوسټي پکې جوړ کړي، هغه ځای معلوم دی چې د ډیورن لکرخنه پورې غاړه دی ک بره
دا سی دی چې په دروازو سره چې کم دی دلتا داسې اضافي ځایونه دی لکه په دا نور چې کوم کرخه ده په دې خو دوی دا چې کوم ازغن تار لګولی دی نو په هغه اخوا دېخوا نه شي کېدلی. نو دلته د دروازې چې دي د دې سره بیا داسې څونه پاتې دي دا د چې کومه صفري نقطې دي هغوی ته خپل داسې فاصلې ورکړې شوي دي. نو دوی داسې وایي چې په هغې نه چې کوم مطلب د هغه سایډ چې کومه ودانۍ په هغې ودانۍ نه د پاکستان طرف ته په مخ کې دا شایي چې کوم دی جوړې ده. اوس نور کاره معلومات ځکه لا نه دي چې مطلب رسانې عملته نه دي تللې او مونږ هم هغه شیلا داسې کتلی نه دی واغې باقي یم چې مطلب خاص سړی وویني چې دغه ځای داسې مسله ده.
ښاغلی وزیر، نور کله به چې دروازه بندېده نو قومي مشرانو له دواړو خواوو به یو څه غونډې سره وکړلې او بیا به دواړو خواوو ته وویل چې دروازه پرېږدئ په دې خاطر چې ناروغان، سوداګریز مالونه او خلک ځي ضروري کارونه لري په دې لاره باندې تګ راتګ کوي. اوس قومي مشرانو یا د دواړو خواوو مخورو په دې برخه کې څه اقدام نه دی کړی؟
داسې دا چې واقعا هم دا چې په افغانستان کې د تېر جمهوري نظام و نو په هغه وخت کې به د هغه غاړې نه چې کوم قومي مشران وي که د ډیورنډ په هغه غاړه دي که د ډیورنډ په دې غاړه دي نو هغوی به دا خپل قومي مشران ګڼل. د قومي مشرانو ته یو ډېر احترام ورکېده، د هغوی خبرې ته به ډېر احترام ورکېده. نو هغوی به وکولی شول چې یو کردار ادا کړي او بیا به پاکستان هم مجبور و د دوی هلته کایوب کارنل میجر برګډیر پنجاپای سندای بلوچ په وام نو هغه به دته مجبور و چې قومي مشرانو ته یو احترام ولري ځکه چې د هغه غاړې نه به ډېر لوی احترام ورته کېده او د دوی خبره هم بیا اورېدل کېده. اوس بدقسمتي دا ده چې د کوم اوس نظام راغلی دی نو هغوی هم لکه پاکستان چې قومي مشرانو ته هلته څه درناوی نه لري نو د هغه غاړې هم چې کوم واکداران دي قومي مشرانو ته یا چې کوم ولسونه دي هغوی ته په هغې نظر نه ګوري. نو د هغوی کردار ډېر کم شوی دی، ډېر کمزوری شوی دی، دا ستونزې ډېرې اوږدې کېږي هم په دې اړه.
د پښتونخوا په ایالتي اسمبلی کې د وزیرستان پخوانی استازی میر کلام وزیر له یوې خبرتیا وروسته به واوري چې داسې راپورونه خپره شوي دي چې شایي پر افغانانو او پاکستانیانو امریکا د ویزو بندیز ولګوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
تاکل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د امریکا متحده ایالاتونو ته د افغانستان، پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو د اتباعو پر تګ بندیز ولګوي. رویټرز خبري اژانس د دریو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې دا اقدام په دې هیوادونو کې د امنیتي خطرونو له ارزونې وروسته اخیستل کیږي او له راتلونکي اونۍ څخه به پلی شي. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
داسې مهال چې د امریکا د کډوالۍ کې ستولودونکي افغانان یاد هیواد ته د لیک په بهیر کې ځنډ لا د مخې اندېښمن کړي، رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د هیواد ته د افغانانو او پاکستانیانو په سفر بندیز ولګوي. رویټرز د پنجشنبې په ورځ د دریو سرچینو په حواله چې نه یې غوښتل هویت یې فاش شي ویلي چې دا بندیز به راتلونکې اونۍ پلی شي او ممکن نور هیوادونه هم په دې نوملړ کې شامل وي. دې سرچینې د نورو هیوادونو په اړه جزئیات نه دي ورکړي خو ټینګار یې کړی چې دغه اقدام د دې هیوادونو د امنیتي خطرونو له څېړلو وروسته شوی دی. د راپور له مخې ډونالد ترامپ د خپل هیواد د کابینې څو غړو ته امر کړی چې د روان کال د مارچ تر 12مې د هغو هیوادونو نوملړ وړاندې کړي چې امریکا ته یې د وګړو سفر باید تر یوه بریده یا په بشپړ ډول ودرول شي. په راپور کې د دغو دریو سرچینو او یوې بلې سرچینې په حواله چې هغه هم نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ویل شوي چې افغانستان به د سفري بندیزونو په دې لیست کې چې سپارښتنه یې شوې شامل وي او پاکستان به هم په دې لیست کې د شاملولو لپاره وړاندیز شي. د ډونالد ترامپ په مشرۍ د امریکا حکومت تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي. دغه بندیز د امریکایي ځواکونو په زرګونه افغان همکاران چې د امریکا د کډوالۍ کیسونه لري اغېزمن کولی شي. چې له شاوخوا درې نیمو کلونو راهیسې په افغانستان، پاکستان، متحده عربي اماراتو، قطر، البانیا او نورو هیوادونو کې په ډېرو ستونزو شپې ورځې تېروي. په پاکستان کې د امریکا د پی دوه یو تن کیس لرونکی ایمل حبیبي ازادي راډیو ته وویل چې دې خبر ډېر خواشینی کړی دی.
دغه وروستی کوم خبر چې مونږ اورېدلی دی واقعا چې دوی نور هم هغه افغانان چې انتظار دي دوی متاثره کړي دي واقعا یو لویه جفا ده. نو زموږ هیله د ترامپ څخه، د امریکا د متحده ایالاتونو څخه، د بهرنیو چارو وزارت څخه دا ده چې په دې برخه کې باید تجدید نظر وکړي او زر تر زر هغه افغانان له پاکستان څخه انتقال کړي امریکا ته.
په افغانستان کې د سیوی او کیس لرونکي احمد الله ازادي راډیو ته وویل
موږ ته درې نیم کاله په انتظار یو چې زموږ د کیسونو برخلیک څنګه کیږي. د افغانستان په اوسنیو شرایطو او بیکارۍ کې مو آن د پاسپورټ لپاره پیسې نه درلودې. پور مو واخیست او پاسپورټ مو جوړ کړ ځکه د کیس لپاره ورته اړتیا وه. موږ هیله لرو چې کارونه مو مخته ولاړ شي څو له خیره امریکا ته ولاړ شو.
پورته وخت کې امریکا ته د افغان کډوالو د انتقال د بهیر ملاتړي بنسټ افغان وک هم تایید کړی چې ښایي امریکا په راتلونکو اونیو کې پر افغانانو او د یو شمېر نورو هیوادونو په وګړو د سفر بندیز ولګوي. یاد بنسټ په خپله ایکس پاڼه د یوه پیغام په خپرولو سره له هغه افغانت به وسخه چې د امریکا ویزې او د سفر قانوني اسناد لري غوښتي چې ژر تر ژر امریکا ته دننه شي. ډونالډ ټرمپ د خپلې ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې هم امریکا ته د وو هیوادونو په رتبه و چې ډېری اسلامي هیوادونه و د ورتګ بندیز لګولی و چې په 2013 کال کې د سترې محکمې لخوا تایید هم شو. خو د متحده ایالاتو مخکینی ولسمشر جو بایدن بیا دغه بندیز په 2021 کال کې لرې کړ. د روان کال په جنوري میاشت کې د امریکا و څلوېښتم ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل لومړني اجرایوي اقدام کې د نوي ورځو لپاره بهرنۍ مرستې او د کډوالۍ پروګرامونه وځنډول چې په پایله کې امریکا ته د زرګونو افغانانو د لیږد بهیر ودرول شو. د امریکا حکومت ویلي ان هغه افغان کډوال چې په افغانستان کې د امریکا حکومت پخوانی همکاران و او دغه هیواد ته لیږدول شوي ول امنیتي پلوه په سمه توګه نه دي څېړل شوي، نو له همدې امله د لیږد پروګرام یې ځنډولی دی. امریکا د 2021 کال په اګست میاشت کې له افغانستانه څه باندې 160,000 افغانان ایستلي وو.
د روټرز اژانس په استناد مو په راپور کې واوریدل چې د امریکا حکومت غواړي د افغانستان، پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو اتباعو ته د ویزو په ورکولو بندیز ولګوي. البته د امریکا حکومت تر اوسه په دې اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې یو مسول د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې دوی هڅه پیل کړې دي چې په پاکستان کې د افغان مهاجرو د اوسېدو ستونزو ته حل لارې پیدا شي. په دې ترڅ کې یو شمېر کډوالو په ځانګړي ډول ښځینه مهاجرو د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریالي خالد نیاز سره خپلې اندېښنې په دې راپور کې شریکې کړې.
موږ نه پوهیږو چې موږ چیرته لاړ شو او دې ځنم چې موږ دوباره خرج شو بیا هم زموږ ژوند تباه دی.
دا غږ د افغان میرمنې مرسل نوابی دی چې کال 2021 کې افغانستان کې د طالبانو واکمنۍ وروسته پاکستان ته راغلې ده. دا وایي درې کاله تیرېدو باوجود هم د دوی ترڅنګ د ډیرو افغانانو د ویزو عمل د ځنډ ښکار دی چې ورته اندېښمن دي.
پاکستان کې داسې خزه هم راغلي دي چې هغه واقعا د غوی ژوند افغانستان کې د خطر سره مخ وو. هغه هو سمدل تشلترونو کې اوسېږي او داسې کندې دي به سرپرست خزه دي چې هغه ډیر زیات مشکلات سره مخ دي او دا ټول افغانان مونږ یو ان ایچ سی آر ته کیسونه جمع کړي دي خو متاسفانه یو ان ایچ سی آر لخوا نه د دې افغانان ته ستونزو ته رسیدګي نه کیږي او د دې کیس پروسس ډیر سلو روان دی.
د پاکستان حکومت دغو کډوالو ته ویلي چې ای سی سی کارډ لرونکي افغانان دي د مارچ تر 28 پورې له پاکستانه وځي. پی او آر کارډ لرونکي افغانانو ته وینا شوی باید له اسلام آباد او راولپنډي وځي. پی او آر کارډ لرونکو ته د روان کال د جون تر 30 په پاکستان کې د اوسېدو اجازه ورکړل شوې ده. یو بل افغانا جنۍ چې نه غوښتل نامې او پیژندل شي مشال ریډیو ته وویل افغانستان نه میرمنې په دې وجه پاکستان ته کډه شوې دي چې هلته طالبانو دوی د تعلیم ترڅنګ نورو بنیادي حقونو څخه محروم کړي دي.
نو اوس مهال ډیر زیات حالات سخت شوی دی افغانانو لپاره. زه پخپله بیخي حیران یم چې څه وکم. افغانستان کې دغه شانتي حالت موږ ته هغه انساني حق نه راکوي. موږ ته دلته پاکستان چارواکي موږ ته وخت ورکړی چې باید موږ راستنه شو وطن ته لاړ شو. نو موږ د پاکستان حکومت سره دا هیله کوو چې په دې سخت شرایطو کې خپل خبرې بیرته راواخلي او موږ ډیر سخت دشواري او بد حالت سره مخامخ یو.
افغان خبریالا مینا اکبری هم کال 2021 کې پاکستان ته کډواله شوې ده. اول یې یو کال پېښور کې ژوند کولو او اوس اسلام آباد کې میشتا. مینا اکبری هم بل هیواد ته د تلو په انتظار ده، خو لا هم ویزه ورته نه ده ملو شوې. مشال ریډیو سره خبرو کې مینا اکبری اووی،
زمونږ افغانان دلته ډیر زیات په ستونزو کې دي، بلکې په ټولو ځایونو کې دي، او هیله مې ده چې دوی د عقل په هغو هیوادونو فشار راوړي چې نور هغه هیوادونه خپل دغه کسان چې د پاکستان کې پاتې کړي دا انتقال کړي. که اوس افغانان څومره احتجاجونه وکړي چې موږ انتقال کړي، دا به دومره رنګ نه راوړي. خو ها، که د پاکستان دولت په هغو هیوادونو باندې فشار راوړي، هغوی به حتماً دا کسان وباسي.
بلخوا په اسلام آباد کې د یون ایچ سی آر ویان کیسر خان افریدی د مارچ په شپږمه مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي، کال 2021 کې د طالبانو واکمنۍ نه پس پاکستان ته راغلي ځنی افغان کډوالو سره قانوني اسناد نشته او د دې ژوند ته خپل هیواد کې خطر دی. دی وایي د دوی اداره دغه افغان کډوالو ته قانوني اسناد ورکولو دپاره د پاکستان حکومت سره خبرې اترې کوي.
د افغانانو نه خواست کوو چې هغوی دې لږ صبر وکړي، ځکه چې دریم هیواد دپاره مونږ دا نشو کولی چې دا ټول خلک هلته ریسټل شي. مونږ ته چې کومه کوټه ملاویږي د مختلف ملکونو د طرف نه، لکه د امریکې نه یا د یورپ نه یا نور داسې ملکونه دي، آسټریلیا، کینیډا، د هغې د طرف نه چې مونږ ته کومه کوټه ملاویږي هغه ډېره کم وي. یو 300 خلک مونږ ویشو چې هغه مونږ د پاکستان نه هلته دریم هیوادونو ته مونږ ریفر کړو. بیا دغه چې کوم خلک دي، دغه مونږ چې کله هلته ریفر کړو دي ملکونو ته، نو د هغوی ځان له پروسیس دي، د هغوی ځان له ویټنګ پروسیس دي، نو هغوی هم په دې باندې ټایم لګوي.
د پاکستان چارواکو په وینا شوخا شپږ لکه افغانان د کال 2021 په اگست کې پر کابل د طالبانو تر واکمنۍ وروسته پاکستان ته راغلي دي. په دې کې ګڼ هغه افغانان هم دي چې امریکا او اروپایي او نورو هیوادونو ته د کډوالۍ په انتظار په اسلام آباد او راولپنډۍ کې میشت دي.
په کندهار کې د چرګانو زیاته غوښه تولیدی شي، خو بیې د دغو فارمونو د مالکانو په باور مناسب نه دي. د دغه ولایت د چرګانو د فارمونو څښتنان وای د غوښې ټیټی بیې او د ناروغیو له امله د دوی مصرفونه نشي پوره کولی. په کندهار کې د چرګانو فارمونو اتحادیې مسؤلین هم وای چې کندهار د چرګ د غوښې له اړخه پر ځان بسیا دی او هر ورځ له 1,150 فارمونو څخه شاوخوا 90 تنه غوښه تولیدی شي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د چرګانو دې فارم کې 3,500 ماشیني چرګان ساتل کیږي چې بیا تر 40 ورځو وروسته بازار ته وړاندې کیږي.
فارم ښه صفایي مژغوکو چې نه یې کو وی بروی نه دی پریو سپریو کو نه بیا پرولو تا واتو بیا مخاري ورکیږي ښه پرځي ورته وو چې مثال یې ونه کیږي.
د یاد فارم مسول محمد رضا وایي دا مهال کندهار کې د چرګانو غوښه په ډیره ټیټه بیه پلورل کیږي او دوی ته کړی مصرف نه پوره کوي. د ده په خبره ځینې وختونه د ناروغۍ له کبله چرګان تلف کیږي، خو که روغ لوی سي بیا یې غوښه په بازار کې ارزانه پلورل کیږي.
موږ را غټ کله په جې خو کې مثال درې نیم خورواره یا څلور خورواره ته موږ بټ وسوځل، ډېر مصارف یې وکړي. دغه دوه نیم سوه دوه سوه ګونۍ مې اوس پیل راوړی دي. مثال مصارف ډېر کوي، دوا یې په خوړلې چې دلته مرضونه ډېر زیات شي. انو دغه د بازارونه یې اوس ټیټ سوي دي. اوس اریانو چې څه په وکړو چې دانه اوس موږ پر لږ کړو دی اوږې کېږي او کې پر ور ډېره کړو، دلته ژر غټېږي. چې غټ سو هلته بازار ټیټ دي را باندې.
د کندهار په جړی ولسوالۍ کې یو بل فارم لرونکی غمی وایي په دغه ولایت کې د چرګانو د زیاتو فارمونو او په یو وخت د چرګانو رسیدو له امله د چرګ غوښه ټیټه بیه لري چې ټول فارم لرونکي له زیانونو سره مخ کړي دي. د ده په خبره کندهار کې د چرګانو د تولید فابریکو کمښت له پاکستان څخه د چرګانو په یو ځل واردول، ټول فارمونه په یو وخت رسېدل، د عصري فارمونو نشتوالی، د ناروغیو د تشخیص لپاره د لابراتوار نشتوالی، د غوښې لپاره د سور ساتلو ځایونو او نور ستونزې فارم لرونکي له تاوان سره مخ کړي دي.
دغه فارم ته موږ درې نیم زره چرګ اچولې دي او نو شریشا سي مصرفونه کړي دي، بازارونه اکشته دي، ولا خو دغه چې دغه وکي سره تن له نصر رسیږي، مصرفونه ډېر دي، بازار ډېر کشته دي، مصرف کوي او وسې بيخي ډېرم فلوړم براده هم اقتصادي 200-250 پرسل دانه خوړلې ده، ولا دغه کارګرو معاشره باندې انشاء الله نه دي، مګر چې حساب سره وکړو پر دغه پلاټ کې مرسته ونی یو، ولا چې د دولت سمدا غشتنه ده چې دغه چوزیه پر برابر یو نکه بندوبست جوړ کړي، چې دا چوزانه کې پر نوبت راسي دلته داسې به نو بچم شروع ده، او بل چې دا د نرخو کنټرول نه کې وکی دا کنټرول پرمان به خسر دغه جلته مرزونه داسې چې مشتسم یو لابراتوار جوړ کړي.
په ورته وخت کې د کندهار د فارمونو د اتحادیې مسولین وایي دغه ولایت د چرګ د غوښې لاړخه پر ځان بسیا دی او هر ورځ له 1150 فارمونو څخه شاوخوا 90 تنه غوښه تولیدیږي، خو د زیاتې عرضې له امله یې بیې ټیټې دي. د یادی اتحادیې مشر عبدالرازق وایي که څه هم د کندهار د چرګانو فارمونو غوښه نور ولایتونو ته هم استول کیږي، خو د تولید د زیاتوالي له امله بیا هم ډېره غوښه په محلي بازار کې پاتې کیږي او په ډېره ټیټه بیه پلورل کیږي. د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د چرګانو د غوښې لپاره له دوی سره ځانګړي قراردادونه وکړي.
کندهار کې تقریبا 1150 فعال فارمان لرو او تقریبا د ورځې 8000 کیلو ژوندې چرګ چې په کندهار کې کاریږي دا او نور ولایتو ته چې استو، تقریبا 15 ولایتو ته نورم په مرکش او چرګ ورکوي، چې دا تقریبا 1,000 درې 1,000 ژوندۍ چرګ موږ او غوښه تقریبا 9,000 کیلو غوښه تولیدو.
هڅه مو وکړه چې د دې ستونزې په اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداري ریاست د مسولینو نظر هم واخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې خبرو کولو ته حاضر نسول.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
څنګه ځېما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل د کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او کاغذلې نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوري.
دروژي رنگونه
درنو خوین دورونو چې دې روزه دې مبارک مې چې دې حد شی بین هغه حد اکثر او حد اعظم استفاده وکړو، استفاده کې چې به معلوم نه دي چې یو ځل بیا موږ ته چانس او فرصت لرو چې دا روزه میاشت دا موږ تکمیل کو. الله ته بخپیږي چې دا زموږ سره نوې څنګه کېږي، ځکه ډېر کسان موږ سره داسې وو زموږ خپلوانو دوستانو نه تیر کال موږ سره و روزه نه ولا، اما په دغه رمضان کې دوی دنیا ته تللی او نور خاورې لاندې دي.
سیما صفایم د ارمان رادیو په خوانی کارکونکو د روژې په مبارکه میاشت کې موږ ځانګړي خبرونه لرلې، لکه غنجلار خبرونه چې دینی عالمانو دعوتول او د اوریدونکو پښتنو ته ځوابونه ویلې. بل خبرونه د قصص الانبیا خبرونه و، د خبرونه کې د پیغمبرانو کیسې وی او افطاری خبرونه و. په دې خبرونه کې اوریدونکو اړیکه نیولا چې روژه ماتی ته څه تیار کړي. او چارمان کې نه یم او مسافر یم، هغه وختونه او هغه خبرونه پسې ډیر خفایم.
زه ولی محمد مشال غزنی ولایت کلام ولسوالۍ د آزاد کلي اوسیدونکی یم. زموږ په ځای کې همیشه مدام روزه مبارکه چې رارسي د روزې پر رسېدو سره په موږ کې دا رسم و رواج وي چې مثلا باید هره روزه مثلا باید لاندې وکړو، یعنی باید غوښه پریمانه، یعنی هر پشلیمه باید غوښه وي، دا په موږ کې رسم و رواج. او په موږ په روزه کې مثلا که ځوانان وي مثلا همیشه که نارینه وي که زنانه وي کار دومره نه کوو، لوبې کوو البته، مثلا اوس زموږ په جای کې ټورنمنت چالان ده، اوس هم روان ده.
شپږ نیمې بجې شپې خبرونه. د طالبانو د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي په کابل کې د پاکستان سفارت له شارج د افیر سره د غونډې پر مهال ویلي دي چې د تورخم دروازې بندېدل جګړې او تاوتریخوالی د حل لارې نه دي او د ده په وینا واړه مسایل باید د خبرو اترو له لارې هوار شي. د طالبانو د کډوالو او بیرته ستنیدونکو چارو وزارت سرپرست مولوي عبدالکبیر د پاکستان له شارج د افیر عبدالرحمن نظامانی سره پرون د لیدو پر مهال دا هم وویل چې په تورخم کې باید د ویجاړونکو اقداماتو مخه ونیول شي. د دغه وزارت په اکسپانه کې د وزیر په وینا راغلی دي چې د تورخم دواړو خواو ته په زرګونو مسافر او ناروغان انتظار دي، همدارنګه د سوداګرو مالونه بند پاتې دي. له شاوخوا دوی اونیو راهیسې د تورخم دروازه بند ده. تمه ده چې د حج په راتلونکو مراسمو کې له افغانستان 1500 کسان ګډون وکړي. د طالبانو د حج او اوقافو وزارت سرپرست نور محمد ثاقب پرون په کابل کې خبری غونډې ته وویل چې راتلونکي 1400 کال افغانستان ته د 1500 کسانو ونده ورکړل شوې ده. د شاغلی ثاقب په وینا حج ته د یو نفر د سفر لګښت تر 2,200 افغانۍ ټاکل شوی دی. د حج او اوقافو د وزارت په وینا هغه کسان چې حج ته ځي له یک شنبې د قبل 19 کولی شي چې د حج د تک تعارفه په مرکز کې له وزارت او په ولایتونو کې د وزارت له ریاستونو ترلاسه کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په فراه ولایت کې د ژوندي سارو د تصویرونو د نخپرېدو له اعلان وروسته د دغه ولایت ملي تلویزیون خپرونې راډیوي شوې دي. د خبریالانو مرکز د پنجشنبې په ورځ ناوخته په یو بیان کې د فراه د ننه د یوې سرچینې په وینا خبر ورکړ چې د دغه ولایت د تلویزیون خپرونې درېدلې دي او د راپورونو یوازې ژغ خپرې شي. په فراه کې یو سیمه ییز خبریال دغه مرکز ته ویلي دي چې تر اوسه د خصوصي رسنیو پر خبریالانو دا فرمان نه دی پلی شوی، خو د ده په وینا په سیمه کې د طالبانو چارواکي تصویري مرکو ته نه حاضري شي. د اردن ځواکونو د قاچاقبرو له وسلوالو ډلو سره د نښتو خبر ورکړ. دغو ځواکونو په یو بیان کې ویلي دي چې قاچاقبرانو د پنجشنبې په ورځ هڅه کوله چې د سوریې له شمالي پولې د اردن خاورې ته داخل شي چې مخه یې ونیول شوه. د بیان له مخې د نشته پر مهال څلور قاچاق کوونکې وشل شوی او یو شمیر نوري بیرته د سوری خواته تشتیدلې دي. د اردن پوځ وای چې یو شمیر مخدر مواد هم تر لاسه کړی دي. د اوکراین د اپوزیسون بشانو پیترو پروشنکو او یولیا تیموشنکو په دغه هیواد کې د روسیې د بشپړ یرغل په ترڅ کې د انتخاباتو د ترسره کېدو احتمال رد کړ. دوی دا خبره وروسته تر دې وکړه چې رسنیو راپور ورکړ چې امریکایي چارواکو په دې اړه له دوی سره خبرې کړې دي. پخوانی ولسمشر پروشنکو او پخوانی صدر اعظم تیموشنکو چې د اپوزیسون تر ټولو با نفوذ څېرې پیژندل کیږي پرون ویل چې انتخابات باید تر سولې وروسته ترسره شي. پروشنکو په خپل رسنیو کې دا تایید کړی چې له امریکایي شریکانو سره اړیکه نیولې او له هغوی سره پر دوو ټکو امنیت او د ځواک له لارې پر سولې ټینګار کړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د مالی سرچینو کمښت د دې سبب شوی چې په افغانستان کې په میلیونونو اړمنو ته په سرژنی ژمي کې مرستې ونه رسیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ادارې مرستیال ویاند اساسي رډو ته وویل چې دوی په دغه هیواد کې د خپلو فعالیتونو د دوام لپاره په راتلونکو شپږو میاشتو کې له 550 میلیونه ډیرو ډالرو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې د اړمنو افغانانو شمیر شاوخوا 30 میلیونو ته رسیږي. له دې سره ځینې اړمنې کورنۍ له مرستندویه بنسټونو د مرستو غوښتنې کوي. فیروزه عزیزی راپور لري. دا راپور د یوې بېوزلې ښځې په شخ پیلېش
لو تنن لارو نه د خیرینه د غدونه غوړ چې من سره مرسته وکي او د سوړ شوي دا
د نفیسه نومیږي او د کابل ښار اوسیدونکې ده. د ازادي رادیو ته وویل چې کورونه یې له سختې بېوزلۍ او ستونزو سره مخ ده او لا یې هم هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړي.
د خوړلو هیڅ نه لارو پوښاک خو خوړلو حیران پاتې یو څنګه دا شپې ورځ تېر کړو. زه د دولت نه د هغې نه غوښتنه کوم چې مې سره مرسته وکړي په هغه خاطر چې ماشومان مې وړه وړه دي. د کور کرایه د خرڅ کور هیڅ سامان نه لرو.
د نفیسې په شان میلیونونه خلک په افغانستان کې له بېوزلۍ بېوزلۍ او شدیدو اقتصادي ستونزو کړیږي. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي چې په ټوله کې 2.9 میلیونه خلک په دې هېواد کې بشري مرستو ته اړمند دي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي چې د مالي سرچینو د کمښت له امله ډېرو اړمنو افغانانو په سږنې زمي کې مرستې نه دي ترلاسه کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان ادارې مرستیال ویاند ضیاءالدین صافی په دې اړه د پنجشنبې په ورځ د مارچ په 6مه ازادي راډیو ته وویل:
در زمستان امسال پروگرام غذایی جهان به دلیل کمبود بودجه تنها توانست
د خوړو نړیوال پروگرام د بودجه د کمښت له امله سکل وکړای شول چې د اړمنو له ډلې یوازې 6 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوي. په داسې حال کې چې له 8 میلیونه ډیر نور خلک د هیڅ ډول مرستو له ترلاسه کولو پرته د کال تر ټولو سختو میاشتو کې لاس تر زنې پاتې شول. دا مهال د خوړو نړیوال پروګرام تر ټولو ستره ننګونه د مالي سرچینو شدید کمښت دی چې په ټول هیواد کې زیانګالو کورنیو ته د مرستو د رسیدو مخه نیسي.
ښاغلی صافی زیاته کړه:
ما برای تامین تمام فعالیت های خود در 6 ماه آینده به 555 میلیون دلار
موږ د خپلو ټولو فعالیتونو د تامین لپاره په راتلونکو 6 میاشتو کې 555 میلیون ډالرو ته اړتیا لرو. د دې بودیجې له تامین پرته به ښځو، ماشومانو او کورنیو ته د حیاتي پروګرامونو په ګډون بیړنۍ خوراکي مرستې، د خوارځواکۍ درملنه، په ښوونځیو کې د خوړو ورکول او د ښځو لپاره روزنیزې او مسلکي زده کړې د بندېدو له ګواښ سره مخ شي.
له دې سره د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوترش د افغانستان په اړه په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې په 2015 کال کې د بشري مرستو د اړتیا کچه لا هم د پام وړ پاتې ده. د دې راپور په یوه برخه کې چې پرون پنجشنبه خپور شوی راغلی چې د 2014 کال له جنوري تر ډسمبر میاشتې له 6 میلیونه ډیر کسان حداقل یو ډول بشري مرستې ترلاسه کړې دي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې لا هم د خوارځواکۍ کچه لوړه ده او اټکل شوی چې سخت کال به په شدید خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمېر 1 سلنه او د منځنۍ کچې خوارځواکۍ اخته ماشومانو شمېر به 28 سلنه زیات شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د جنوري په وروستیو کې ویلي و چې سکل به په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمېر 3.5 میلیونه ته ورسیږي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سترور ښکاره کړئ:
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
اساسي او بشري حقوق. درنو دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه تخرغلی. ځینې خلک چې د ټولنیزو رسنیو لارې د یو شمیر نورو کسانو شخصیت ته توهین کوي، توهین کوونکی شخص ته حقوقي اړخه کوم زیان رسیدلی سي، او دا کار له اخلاقي او انساني اړخه څه ډول ارزوي. نن په همدې اړه خبرې کول موږ سره میلمه دی په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات. له ښاغلي سادات سره خبرې وروسته پایل کې د خبرونې د موضوع پاکله د دوو تنو خبرې اورو.
زما نوم تاج محمد دی، زه د کندهار ولایت اوسیدونکی یم. نن ورځ چې هرې ټولنې رسنۍ ته سر ورښکاره کوي، یوازنۍ ګرم موضوع او یوازنۍ هغه فعالیتونه چې ځوانان تر سترګو کیږي او تر ټولو ډیر دي، هغه پکښې کې سپکاوی دی، هغه پکښې کې یو بل ته بدې ردې ویل دي، هغه پکښې کې د یو بل بې عزتي دی، هغه پکښې کې حتی اوس یو د بل په مقابل کې د خپل ټول وس او توان څخه کار اخلي تر څو مقابل لوري هر څومره چې کېږي هغه وشکنځي، ذلیل یې کړي، بې عزته یې کړي، په سپکه سترګه ورته وګوري، سپکې معرفي کړي، یعنی خپل انرژي په دې ټولو باندې مصرفوي. متاسفانه په دې وروستیو کې یو موضوع چې ډېر بد راتلونکی زه احساسوم چې ډېر بد راتلونکی به ولري چې پر وخت مهار نه سي، هغه دغه سخت افراط او تفرید کوي چې یو خلکو ذهنونه مصروف ساتلي دي په منفیاتو باندې. یو بله مسله دا ده چې باید یووالی راسي، باید اتفاق راسي.
زرغونه اوزله دهقانې ما د بغلان ولایت اوسیدونکې، د یوې نجلۍ په صفت یا د یو افغان په صفت ډېره خوشنوونکې ده چې کله موږ غواړو انټرنیټ ته لاسرسی ولرو، اول خو په ډېرو ستونزو هدف اقتصادي ستونزې دي. په اقتصادي ستونزو سره سربېره انټرنیټ ته لاسرسی پیدا کوو. چې کله انټرنیټ فعال کو بیا نو لکه فیسبوک یا هم انسټاګرام زخمه مې دل پر چې د ټیک ټاک کې بے جای خبرې یا بے جای مسایل ډېر استفاده کیږي، ډېر بد خبرې، ډېر بد مسایل منځته راځي یا ورسره مخامخ کېږم. نو د دې لپاره ډېر ځورونکي او ډېر رانجاوره ده راته چې څنګه موږ کولی شو خپلې پیسې یا خپل انټرنیټ په داسې بې ځایه مسایلو بحث وکړو چې هیڅ نوه راتلونکي لپاره ترې ګټه نشو اخیستلی. نو دا وخت د تاسف ځای ده، د خوشنوونکي خبره ده چې پر ډېرې سختې انټرنیټ پیدا کړو او بیا هم په داسې بدو خبرو سره مخامخ کېږو.
قدرمنو دوستانو، لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، نن په خبرونه کې لموږ سره په بهار کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات دی. سادات صاحب په پایل کې دا راته وایي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې د ځینو کسانو لخوا یو بل ته توهین کول له حقوقي اړخه څه ډول جرم ګڼل کیږي؟
سلامونه او احترام تاسو ته، تاسو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او احترام ولاندې کوم.
ډیره مننه.
معلومدار خبره ده چې نه تنه د حقوقي او قانوني لحاظ نه، دا د یو ټولنې د مناسبات لحاظ نه، ارزښتونو لحاظ نه، دا بالکل یو نابود کار ده. اصلا اوس وخت کې چې دا رسانه او دا ټکنالوژي دا زمینه برابر کړې ده چې افغانان یو د بل سره، هم افغانان چې په جلا وطن کې اوسیږي، افغانان چې دننه په افغانستان کې دي، یو د بل سره ارتباط ونیسي، ارتباط ولري، دا خو یو لوی دستاورد ده د بشریت دپاره، د ټولو افغانانو دپاره. خو باید مثبت استفاده وشي. مثبت استفاده معنای داده چې مونږ باید وګورو چې مونږ اصلي اړتیا، مونږ اصلي ضرورت څه شی ده. افغانان هغه خلک یو چې تقریبا نیم قرن جګړه مو تیره کړې ده، په همدې خاطر د افغانستان دپاره یو اصلي مسله، یعنی اصلي دوا، اصلي ادویه د افغانستان د علاج دپاره هغه یو د بل منل، همدیګر پذیری، دا خو بالکل اساسی ټکی دی، اساسی اصول دی. اتکا باید په دا مسائلی که وشی، مخصوصا دو دشنام و دا مطالب مطرح کیگی. دا خو باید مونگ و تاس طول دغه د وطن په ضروریاتو که فکر وکړو، او د افغانانو په اوس وخت کې یو لوی آشوب روان ده، مریض فضا رامنځته کی.
په ټولنیزو رسنیو کې یو کس توهینیږي له حقوقي اړخه، دغه کس څه کولی سي چې بیرته هغه د خپل شخصیت د ایادې لپاره د یو څه کړي وي؟
سوشل میډیا هم خو خپل قوانین و مقررات لري. قوانین و مقررات د اصلي ټکي په دا مقرراتو کې دادی چې د ټول اعضا په یو رسانه کې، مثال په فیسبوک کې یا په ټویټر کې یا په نورو رسانو کې، یعنی احترام د ټول اعضا، احترام د اشخاص، هر شخص مکلف ده چې دا مقررات مراعات کړي. معنای داده چې دغه د نور اشخاصو شخصیت باید احترام وکړي، یعنی اتهام، کنزل نه تنها غیر اخلاقی مسئله ده، خلاف د قوانین ده. په دې حالت که معلومدار هر څوک کولی شي چې اعتراض وکړي، قانونی اعتراض وکړي، قانونی مراجع وته. دغه مثال فیسبوک هم دا امکانات ده، په یوټیوب هم که دا امکانات ده، په ټول رسانگانو که دا امکانات ده. بیا موضوع ډیر هغه کیږي، خو به معلومدار کولی شي چې قضایی و حقوقی مراجع و تام اشخاص مراجع وکړي. دا ټول دغه د اشخاصو د دفاع، د شخصیت د دفاع په خاطر قوانین موجود ده په ټول اروپا، امریکا، په دغه هیوادونو کې چې یعنی متمدن هیوادونه دي، حاکمیت قانون موجود ده. هر څوک کولی شي چې د خپل شخصیت د دفاع په خاطر اقدام وکړي، اعتراض وکړي، او دغه څوک په مقابل کې چې اتهام هغه کې، او مخصوصا چې بی بنیاد خبر مسائل مطرح کوي، شخصی اتک کوي، شخصی مسائل مطرح کوي، هر څوک د تعرض نه مسوم ده د قوانین په اساس کې. هیڅوک حق نه لري چې د یو بل څوک په شخصي مسایلو کې، په خصوصي مسایلو کې مطالب مطرح کړي، اتهامات وارد کړي. په هغه وخت کې معلومدار دا یو جرم ده او د جرم په مقابل کې مجادله لارې معلوم ده.
بله سادات صاحب، که راسو دې ته کوم کسان چې د خلکو په شخصي اریم باندې تیری کوي، دغو شخصیت ته زیان رسوي، څه فکر کوئ؟ آیا دا کسان د خپل کار په پایلو باندې نه پوهیږي؟ دا کسان غواړي چې هم داسې څه وکړه؟ دا کسان له قانون نه خبر نه دي چې بالاخره له دوی سره حساب کېدلی سي؟ تاسو یې علت څه ګڼئ؟ ولې داسې کار رامنځته سي؟
دا خو متاسفانه یعنی یو عامل نه لري، مختلف عوامل لري. یو خو دغه شخصي مسایل ده چې د افغانانو په منځ کې رامنځته کیږي، اما متاسفانه په اوس وخت کې د سیاسي ګروپونو دغه قومي مسایل، ژبني مسایل، سمتي مسایل، مذهبي مسایل، دا مسایل هم معلومدار چې ډېر قوي تاثیر لري. او متاسفانه داسې یو حالت رامنځته شوی ده چې یعنی د اشخاصو په ګټه، شکست خورده سیاستمدارانو په ګټه، د جنگسالارانو په ګټه، باز یعنی فیسبوک چړوونکي، باز فیسبوک ماران یا مثال پر نورو رسانگانو کې د هغوی په ګټه یو د بل سره مقابله کوي، یو د بل سره مجادله کوي.
اوس راګرځو یو څو کلونو وړاندې ته. آیا هغه وخت همداسې یو بل ته، البته ټول نه ښیو، د ځینو کسانو لخوا یو بل ته سپکاوی کېده، دغه شخصیت نورو ته ټیټ ښودل کېده، دا مسایل پخوا هم وه او که اوس دور شي پیدا کړي دي؟
نه خو معلومدار چې دا ډېر تفاوت لري. خو دا خو یعنی د جنگ محصول ده. مونږ او تاسو ټول یعنی د جنگ او د ډېر بد حالت دوره مو تیر کړې ده. خپل وطن کې په همدا اوس ډېر بد حالت روان ده. په افغانستان کې همغه چې ما وویل تقریبا نیم قرن کېږي. په دا نیم قرن کې معلومدار جنگ خو یو آفت ده، یو تاوان ده، عواقب لري، اجتماعي، سیاسي، فرهنګي، کلتوري او عواقب لري. هغه وخت چې جنگ نه و په افغانستان کې، جامعه آرام و، اقتصادی مشکلات موجود و، مگر خو جګړه نه و، جنگ نه و، یعنی آرام و جامعه، هغه وخت معلومدار چې ډېر توپیر درلوده. اول خو دا رسانه و، دا سوشل میدیا هغه وخت موجود نه و. په ټول افغانستان کې یو رادیو بیا بعد دغه نه تلویزیون هم رامنځته شو، باز محدود اخبارونه و په افغانستان کې. مگر اصل موضوع دا و چې هغه وخت یعنی هغه د ټولنې نرمونه، معیارونه، ارزښتونه د احترام وړ و. یعنی د افغانستان په تاریخ، د افغانستان په فرهنګ، د افغانستان په دین کې معلومدار چې ډېر قوي ارزښتونه موجود دي چې هغه د انسانیت په باره کې، د شخصیت په باره کې، د احترام په باره کې، اسپینګیرو ته احترام کول، اطفالو ته شفقت کول، همسایه ته درناوی کول، دا ټول هغه مطالب دي چې مونږ او تاسو د ټولنې ارزښتونه دي. دا ارزښتونه چې مونږ او تاسو د دین او آیین سره سل په سله مطابقت لري او د مونږ د دین او آیین فرهنګ نه نشأت کړی ده.
بله، راځو د حل لارو ته. که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې تر یو حده اشاره ورته وکړه، خو که نورم واضح کړو، د حل لار څه کېدلی سي؟ په دې مو خبرې وکړلې چې په ټولنیزو رسنیو کې د ځینو کسانو لخوا ځینې نور کسان هغو ته توهین کېږي، شخصیت ته سپکاوی کېږي، په علت مو خبرې وکړې، په زیان مو خبرې وکړلې، پخوا وخت ور وګرځېدلو په غم تاسو بحث درلوده، ربه سودې ته چې اوس حل لارې څه کېدلی سي؟ سادات صاحب،
هغه اصلي مسله په یو هېواد کې دولت ده. متاسفانه په اوس وخت کې یعنی د افغانستان اصلي مشکل، اصلي فقدان دا دی چې مونږ او تاسو متعارف دولت نه لرو. یعنی حاکمیت موجود ده په افغانستان که د طالبان حاکمیت، مگر متعارف دولت یعنی قانون محور دولت، عدالت گستر دولت موجود نه ده په افغانستان که. اغه دولت چې خپل رسالت تعریف کړي او پیژني خپل رسالت، د دولت رسالت خو معلومدار دغه د فرهنګ ته باید پاملرنه وکړي. دا یو لوی مصیبت ده په په افغانستان کې هغه وخت چې دولت یعنی وجود نه لري، مسؤلیت وجود نه لري، قانون وجود نه لري، قانون مدني شتون نه لري. دا خو یو مسله ده. او بل مسله متاسفانه د نن په افغانستان کې دا فقر و دا مصیبت و بیکاری و دا ده مهاجرت مسله دام یو لوی مصیبت ده. په همدې خاطر په اوس وخت کې د ما پان یو متفق اقدام یو متحد اقدام خو ناممکن ده، ځکه چې کوم مرکزیت متاسفانه موجود نه ده، نه د ننه په افغانستان کې او نه په بهر کې. په همدې خاطر مسئولیت راجع کیږي افغانی نهادونه ده، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی. دا نهادونه چی دید دا؟ فیسبوک رسانه دار، نور رسانگان، جورنالیستان و فرهنگپال خلک و تا دانشمندان و دی اغوی مسئولیت ده چه ده ده آفت پا مقابل که یو یعنی یو نو فرهنگسازی باید وشی، یو نو باید چه احیاوشی اغا واقعا قوی در درون ارزختونه چه در افغانان و پتولنه که موجود و او در افغانستان پا تاریخ او فرهنگ که اشتون در لوده. پا همده خاطر در قد پاره باید اقدام بوشی. او اصلی تکه در ما پاهان داده چه عملی گامونه باید واخستل شی. مثال اغا سوک چه یو رسانه لدی، رسانه چه یعنی چلوون که دی یو رسانی دی، یو نو فرهنگسازی، یو نو احترام متقابل، یو نو مسئولیت پذیری، یو نو درنوی، یو دبل تا تفاوت تا احترام کول دا اصلی مسئله ده. یعنی دی غربیانو پا قول دغه اکسپت رسپکت چه ورته وایی. اصلی تکی دی دی یو دا جامعه دغه د پاره چه یو اساس را منزده چی چه یو دبل تا درناوی وکی، اعترام وکی، او مشترک اغا مشترک منافع چی دی، مشترک ارزښتونه تی دی، اغوی تا باید دیر درناوی وشی.
سادات صاحب، راځو په آخره که با د تاسو پیغام و کسانو تا ولرو چه دوی د ټولنیز و رسنه و لاره د دې لپاره چه یو څو لیدونکي ولري د ځینو نورو کسانو شخصیت توهینوي، سپکې سپورې خبرې یا لیکي یا وایي کنه، دغو ته به تاسو څه ویل ولري؟
ټول افغانانو ته، مخصوصا ځوانانو ته دا وایم چې که په اروپا و امریکا و کانادا و استرالیا کې اوسیږي، معلومدار دلته خو یعنی جلاوطنی ده، غربت ده، مگر خو معلومدار چې امتیازات و مثبت مسائل هم ډېر قوي موجود ده. اصلی تیکی باید په تعلیم، په تحصیل باید شي. یعنی وقت ډېر اهمیت لري. هغه وخت چې هغوی ضایع کوي په دا رسانه کې، یعنی بیهوده وقت ضایع کوي، د وقت قدر باید په پام کې ونیسي. او اصلی مسله دا ده چې تربیت، تعلیم، ایجوکیشن دا اصلی مسله ده. یعنی مونږ او تاسو د پاره هغه اصلی قدرت، اصلی سلاح د افغانانو د پاره خدای ودونی که اصلی ایمون دغه تحصیل ده، تحصیل، امکانات او دغه مثبت ارزښتونه چې موجود دی په دای ودونی که دغه اینه باید مثبت استفاده وشی. په همدې خاطر د ما پیام ټول افغانان ته، مخصوصا ځوانان ته، د دې چې د وخت قدر باید په پام کې ونیسی او د وخت نه، د شرایطو نه باید ډېر قوي استفاده وشي. مونږ که دا ځوانان تحصیلات ولري چې په ټولنه کې سیاسي، اجتماعي، فرهنګي، اقتصادي ژوند کې قوي برخه واخلي، ټول ځوانان، ټول افغانان باید دا مسایل په پام کې ونیسي، یو بل ته درناوی وکړي او اعتماد وکړي.
بله سادات صاحب، ډېر زیاته مننه. تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
مهرباني. اوسا او تان اوسئ.
درن دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. لمونږ سره په دې خبرونه کې میلما و، په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات، تربیه پرځ کې چې است الله ممال او ملګری.
داست جون دن خو آشنا پمر خوشالا یما مر خوشالا یما کچل مانا شو جدا پمر خوشالا یما مر خوشالا یما داست جون دن خو آشنا پمر خوشالا یما مر خوشالا یما کچل مانا شو جدا پمر خوشالا یما مر خوشالا یما خوشالا یما داس جون دن خو آشنا پمر خوشالا یما مر خوشالا یما خوشالا یما مر خوشالا یما کچل مانا شو جدا پمر خوشالا یما مر خوشالا یما خوشالا یما مر خوشالا یما داس جون دن خو آشنا پمر خوشالا یما مر خوشالا یما
په مر خوشاله یما ما خوشاله یما داس چون جننا خو آشنا په مر خوشاله یما ما خوشاله یما